روح تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت مانی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل د لامن سیمه کې خپل کور یو بل ځای ته لیږدول شوی. دا طالبانو د حکومت یو بیوري سرچینې د نوم خود له پښتون نن د شنبې ازادي راډیو ته ویل چې د خغل حکمتیار د اوسېدو کور چوبخانی پر ضد حکومت ورکړی و. د دفاع وزارت اړوندونه ځکه ترې اخیستل شوی. بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویل چې خغل حکمتیار ته د کابل فوج ډګور خان کې کور ورکړ شوی دی. د فراه په بالابلوک لسوالۍ کې نن د ځای اوسېدونکو د طالبانو د سرتیر ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې ولسی کسان ټپیان شوي. د بالابلوک د ولسوالۍ مرستیال احمد خبیب رسنیو ته ویلي شخړه هغه مهال ونښته شوه. د اداله مخې عامو خلکو په کنسک سیمه کې پر دولتي ځمکو نښتې کولې او طالبان یې مخه نیوله. نوموړی زیاتوي چې د ځایي خلکو د مقامت له کبله د طالبانو ځواکونو پر خلکو ډزې کړي چې درې کسان ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي. خو ځایي اوسېدونکي بیا ویلي دي چې دوی د ځمکو اسناد له ځانه سره لري او په خبرې د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ په ټوله کې د فراه والي له دوی سره ستونزه لري. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ل خپل افانسي اعلان سره د خبرو د سوداګرۍ زړیکو د سمون په هدف نن دوشنبه کابل ته رسیدلې. ایشو پریس خبري ایجنټ د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت تویان عبد السلام جواد په حواله ویلي شو دغه سفر د سوداګرۍ د وزن رودینې زی په بلنه شوی. تر اوسه په کابل کې د احتمالي بسونو په اړه باندې جزئیات نه خبره شوې. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په جګړه کې د سندستي اوربند طرحه تایید شوه. د طرحې د کتم امریکا منتنی رائے ورکړه. خو د امنیت شورا نور څوال سوغړو دا تر هټه ایتکړه. په تر هغه کې له حماس ټلې وختل شوې چې بل قید او شرط ټول پرنت شوې کسان را خوشی کړي. امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه حماس د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا تر هله دی وړاندې څو ځلې د امریکا له خوا د منفي رائے د کارول له کبله رد شوې و.
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حمله ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله و چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پښتنې دادی چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي. د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنون کوي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوي؟ بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي ورته ایدان دښنی ورده. آیا هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین سپ تاسو استاد د خبرونی قدرمن ملما ښاغلی عمان سپ او ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو ویني چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډیر خپل رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دي چې د افغانستان دیته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او دوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړې دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو. له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنی یا د افغانستان سوای او پدیده ده افغانان په دې 15 کلو کې ده د توریزم ښار شوی دی زموږ وطن ویجاړ شوی زموږ د خلکو ویجاړ شوی دی د دې رشې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی دی د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول بیرته جګړو ته لیږول نو دا یو افغاني پدیده نه ده خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي ستونزې دي یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت
نو اندر صاحب تاسو وای چې داعش بهرنۍ پدیده ده د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي خپله دغه بریدونه چې کیږي فکر کوي بهرنیات باید او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي
ګوري کاغلې لوزین صاحب داعش نه وایي چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې په پاکستان کې هم دي کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل دا یو بینالمللي پدیده ده دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو دا ناممکنه ده دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی دلیا هم کوشش کوي سربازګری وکړي د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي خلک اقتصادي ستونزې زیات دي زه باور لرم چې لډیرو توریستی دلو سره به دوی د زینو ناخوالو لکبل یو ځای شي او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي ځکه کچېر په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی دا به نو ډېرې ښه خبره خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی کار هلکاته نه سپه شوی شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې دلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي
بله کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ ښاغلی عنایت الله همام زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري څه فکر کوئ د تیرې پنځمه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه هلته د طالبانو ګنشمیر چارواکي تللي و چې له بانک خپل معاشونه واخلي اما بریده پی وک لک تر لګه سلوي کسان فکر کوم پکې وژل شول نو دغه ډول بریدونه څنګه تر سره کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ خاصه استاد ګرانا ملمانه اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلی لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده فوق العادگی حالت لري په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه سد دوی ریخه پاتې کیږي خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابرۍ او ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي او صحه شتونه هم په دې کې کله ناکله خصوصا د داعش په نامه لکه د اساسیتونه چې مذهبي اساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار ځپل شوی ده دغه سچې شبکې محلي شبکې ځپل شوی ده او گرفتار شوی دي پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کدا چې د افغانانو څخه یا تاجکان څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي، او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالوي او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي، هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو، هغه څه متلاشي شوي دي، څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات، دهشت افغاني عملیات چې دی، دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله، هم هم صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي، چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل، هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا هم هم صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت، او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي، اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل او په سوریا کې وو، په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا اختلاف ثباتی چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلافي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی، په د روسانو متحدینو څخه، او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپل عسکر یوکران جنگ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات
داسې استعمالی چې هغوی پکې پوه نه شي. همان طالبان څوک چې دغو تشویشو و اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي، دغه بریدونه لمنځه یوسي، حداقل مخې ونیسي، ای کچه را کم کی.
کچه خورا کم شوی ده. او پاتې شو دا شورشګر، یو شورشګر چې په حکومت کې رسی که هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي، ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلومی. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي که پا کار ده چه مخنیوی ووشی او اغا کسان افشا شی او شبکو بانده نفوز پا کار ده چه ده شبکو بانده نفوز شی ترسو چه ده اصلی اغا ته چه دودی اراده دی اغا. او بل ده چه داواندیانو سره پا کار ده چه در دلتا پا کار ده چه امارات اسلامی لخپل داواندیانو سره دیر علی که او کما اما هنگی رو که او دیر لنمحال مقاصد سخه داده و که زکه چه ده تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شایده
او ګډ مسولیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسې. اندر صاحب، د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ په اشاره یا د مسکو بریټ په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خو دلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ورده. څه فکر کوئ د مسکو برید د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې داعش ګواخ سره څاړي کې لري؟
مننه کوم. نومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هیوادونه په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتبازي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا تورستي عمل وشو. دا بیا وایم چې بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه له چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې متوازن سیاست وکړي، د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید له سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشې کې. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي، لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي، د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای، بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کی د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره پکار ده چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جوړی کی او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو، تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي، خصوصا په افغانستان کې، په ایران کې مثلا دریدونه کوي، دغه راس په پاکستان کې، دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شوله، اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي، ځکه یو دغه سي نورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی سلایو ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا او غوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي، زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي. او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ور باندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلش؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات شو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دي دغه د سیاسي لارې چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مودي نه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي، امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباري کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګري په خپل سبقونه لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګري درسونه چې دي، یوازې یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر مدني عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنگ کې، هغه اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد دی او اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله، کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عموم سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده، موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې و یتیمان لرو، نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویه جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولای شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنو وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېر اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارد وکړ، درته دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او رو د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس ترټولو د هیواد د منطقې په پرتله ترټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په ښکارا ژوندانه وکړي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تېرې پیلۍ د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وډ شو، یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي وو هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤولو ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه بند کړي، همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپېژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه دي چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پېژني. داسې خو نه کېږي چې سل پر سله که دا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي ریښې مخالفتونه قوي کېږي او بیا د یو شخله او د شورشګري نوې بستر دوباره خلاصېږي، چې دا ډېر منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو، محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخلې څخه ده. البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې پخپله په افغانستان کې وو چې هغه د حکومت
اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه دغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې
واچول شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. که دا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاس، په کار نه ده چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. که دلته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده انشاءالله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو. د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
چنار دمین مرغان کویستایا نا دیار دمین مرغان کویستایا نا دیار دمین مرغان دبل بالانو نغمه خوږی زمزمه سکون دروه به قرار ډاله دا رحمان سکون دروه به قرار مل Allah, Allah, Allah.